چاري سيد قادر جلالوف پر مخ اوري او ريچه ولسمشر غني وي له قوي دريز نه له طالبانو سره خبري کوي او په خبرو کې د ډيورن موضوع نه ده شامله. د افغانستان اجرائي رئيس عبدالله عبدالله پر خپل حکومت انتقاد کوي وي د وضعیت پړه اندېښنه څرګندوي. خو دا هر څه له خبرونو وروسته په سر کې اسدالله الدین د افغانستان او نړۍ د دې سات له مهمو خبرونو سره.
پسر کې د مهمو خبرونو سرټکی ولسمشر اشرف غنی وایي ټاکل شوی د حکومت یو پلاوی به په پاکستان کې د طالبانو سره د سولې رسمي خبرې پیل کړي. سپینې ماڼۍ هم په پاکستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې مهمې بللي. اروپایي اتحادیه وایي چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ خبرې به څو ورځې دوام ولري. د خبرونو تفصیل: افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له کابل یو پلاوی اسلام آباد ته تللی څو د سولې د بشپړو مذاکرو د رسمي پیل لپاره د طالبانو له استازو سره مخامخ خبرې وکړي. دا لومړی وار دی چې ولسمشر غنی رسما له طالبانو سره مخامخ خبرې تایید کړي. د ارګ خبر پاڼې پرون د ولسمشر غنی په حواله وویل د دې لیدنې هدف د دوامدار خبرو پیل او د باور رامنځته کول دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف دا خبرې یو ستر پرمختګ بللی دی. ښاغلی شریف چې اوس مهال په ناروې کې دی پرون پر خپل دولتي ټلویزیون په وینا کې دا مثبت پرمختګ بللی او هیله یې څرګنده کړې چې د افغانستان ثبات لپاره به ښې نتیجې ولري. بلخوا سپینې ماڼۍ د طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ د خبرو هرکلی کړی دی. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست پرون په اسلام آباد کې د طالبانو او افغان حکومت د استازو لیدنه مهم پرمختګ بللی. جاش ارنست خبریالانو ته وویل دا خبرې د با اعتبار سولې لپاره مهم ګام دی. امریکا د افغانستان حکومت د دې لپاره ستایي چې د سولې او ثبات ټینګولو ته یې اولویت ورکړی او له طالبانو سره د خبرو هڅې کوي. سپینې ماڼۍ د پاکستان حکومت ستایلی چې دواړو خواوو ته یې د دې لیدنې زمینه برابره کړې ده. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې په هوایي عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې یعنی داعش قومندان ګلزمان، د هغه مرستیال جهانباز او 15 تنه نور وسلوال ووژل شول. د ملي امنیت ریاست خبر پاڼه وایي چې ګلزمان د خراسان ولایت لپاره د داعش دوهم لوی قومندان وو. خبر پاڼه زیاتوي چې د ملي امنیت ریاست په افغانستان کې د داعش د وسلوالو پر ضد د مبارزې ځانګړی ځواک هم جوړ کړی دی. د کاپیسا د ښځو چارو ریاست په دې ولایت کې د یوې ښځې پولیسو پر کور د حمله کوونکو د محاکمې غوښتنه کوي. د کاپیسا د زنانه محبس پولیسه نفس ګل چې په حمله کې زخمي شوې دا مهال په روغتون کې بستر ده. په حمله کې د نفس ګل زوی وژل شوی دی. د کاپیسا د ښځو چارو رئیس سیفوریک حسینی پرون ازادي راډیو ته وویل موږ ډیر خوشینه یو چې د داسې زړورې افسر پر کور د شپې حمله شوې او زخمي شوې او زوی هم وژل شوی دی. د کاپیسا امنیتي مسؤلینو ویلي چې څلور حمله کوونکي نیول شوي دي. د پولیسو په وینا حمله کوونکي د کاپیسا اوسیدونکي او د حکومت د وسلوالو مخالفینو د ډلې غړي دي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د اروپایي اتحادیه د بهرنۍ سیاست مشر فدریکا موګرینی پرون وویل چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ مذاکرې به څو ورځې نور هم دوام ولري. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو استازي چې 15 جمعیاو هم ورته ویل کیږي له څو ورځو راهیسې په ویانا کې خبرې کوي. مذاکره کوونکو د جولای د اوومې موافقې لپاره وروستی مهلت ټاکلی و. خود امریکا متحده ایالاتو پرون ویل چې له ایران سره د 2013 کال ابتدایي موافقه د جمعې تر ورځې تمدید شوه. دا څرګندوي چې د جولای 10 نوې ضرب الاجل ټاکل شوې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربي پرون ویل هغه څه چې مذاکره کوونکي اوس مهال زیات غور ورباندې کوي د موافقې کیفیت دی، نه د وخت اوږدوالی چې کانګرس یا نور کسان به یې وڅېړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون وویل چې د ایران سره وروستۍ موافقې ته د رسیدو لپاره باید 8 مسالې حل شي. لاوروف وویل چې پر ایران د وسلو بندیز هم په دې لانجمنو مسلو کې شامل دی. په نړۍ کې د کوچنیانو د تعلیم فعالې او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملالې یوسفزۍ پرون د نړۍ له رهبرانو وغوښتل چې د 8 ورځو پوځي لګښت د ماشومانو د وړیا تعلیم لپاره مرستې ته ځانګړې کړي. د ملال یوسفزی د موسسې یوې تازه څېړنې څرګنده کړې چې دې هدف ته د رسېدو لپاره هر کال 9.5 میلیارد ډالرو ته اړتیا شته. ملال یوسفزی پرون د ناروې په پلازمېنې اوسلو کې نړیوالې غونډې ته چې د ماشومانو پر تعلیمي امکاناتو پکې خبرې کېږي وویل، د ټولو کوچنیانو لپاره د وړیا تعلیم لګښت د نړیوالو د 8 ورځې پوځي لګښت سره برابرېږي. ملاله یوسفزی به 4 ورځې وروسته 18 کلن نه شي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د یونان د اقتصادي بحران له امله د اروپا غوسه او ناهیلو مشرانو د دې هیواد صدراعظم ته یو بل چانس ورکړی چې د پراخو اصلاحاتو له لارې یونان له اقتصادي سقوط څخه وژغوري. د یونان صدراعظم الکسیس پراس تیره ورځ ونتوانی چې د پراخو اصلاحاتو یوه طرحه د اروپا مشرانو ته وړاندې کړي. د اروپایي ټولنې مشرانو په پرونۍ غونډه کې په نړیوالتیا سره سلا وکړه چې د یونان د بحران په اړه به د جولای پر 12مه بیا غونډه کوي او تر هغې به د اروپا مرکزي بانک د یونان بانکونو ته پیسې ورکوي. د اروپایي ټولنې رئیس د دې اتحادیې له 28 غړو وغوښتل چې په راتلونکې غونډه کې برخه واخلي، ځکه د هغه په خبره دا د اروپا د اقتصادي تاریخ یوه مهمه مرحله ده. د فرانسې ولسمشر هم ویلي چې دا یوازې په یونان پورې تړلې مسأله نه ده، بلکې د اروپا په برخلیک پورې ارتباط لري. او روسي خبر دا چې د مالټا صدراعظم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی، د یونان له لوري د ثابت پلان نشتون په بروکسل کې د مالی وزیرانو له غونډې سره مرسته نه کوي. د مالټا صدراعظم جوزف مسکات پرون په ټویټر ولیکل چې د یونان له لوري به یو ثبات او څرګند پلان نشته، خو د یونان د حکومت د چارواکي په حواله ویل شوي چې د دې هیواد صدراعظم الکسیس پراس به د غونډې تر پیل مخکې د جرمني له صدراعظم او د فرانسې له ولسمشر سره وګوري. ویل کېږي چې د یونان د حکومت پلان کې غوښتل شوې اروپایي اتحادیه د دوی د پورونو 10% ور وبخي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واوریدل. ولسمشر اشرف غنی تایید کړ چې د افغان حکومت پلاوی په اسلام آباد کې له طالبانو سره مخامخ خبرې کوي، خو ټینګار کوي چې دا خبرې له قوي دریز نه دي او د ډیورن موضوع په دې خبرو کې نه یادیږي. د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو د زمینې برابرېدل یو ګټور ګام بولي.
د افغانستان امن د پاکستان په ګټه وي او د پاکستان د اقتصاد لپاره، د پاکستان د ولس لپاره، د خلکو لپاره هغه په ګټه تمامي.
په روانه خبرونه کې اوري چې د حکومت د اجرایه مشر عبدالله عبداللهوی د حکومت د مشرانو ترمنځ په پریکړو کې موجوده اختلافات سبب شوی ترڅو امنیت خراب شي او اقتصادي وضعیت هم د اندېښنې وړ وګرځي. دا نړۍ مطبوعاته کتنه کوو او په روانه خبرونه کې د دې په اړه هم اوري چې د کورنیو چارو وزارت وایانوي د دې وزارت مشرتابه په نوي اقدام کې غواړي چې د سیمه ییزو پولیسو د تشکیلاتو په سیستم او د رهبرۍ په ډول کې تغییر راولي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د روانو خبرو تر په باب هم درته ریپورت لرو. د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه ورځې پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو اوري. د ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ چپ 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدل شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون تایید کړ چې له کابل یو هیئت اسلام آباد ته تللی او د طالبانو له استادو سره د سولې په اړه خبرې کوي. سره له دې چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې خونړۍ حملې جاري ساتلي، اسلام آباد ته د سولې د خبرو لپاره د کابل د پلاوي تک د اشرف غنی د حکومت تر ټولو تازه هڅه ګڼل کیږي. په همدې حال کې سپینې ماڼۍ د دې خبرو هرکلی وکړ او د پاکستان حکومت یې ستایلی چې داسې پرمختګ ته زمینه برابره کړې ده. فرشته جلالزی او د موضوع جزئیات.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي حکومت به د طالبانو د استازو سره د سولې په مذاکرو کې له قوي موقفه خبرې کوي. ښاغلي غنی پرون په کابل کې د شمیر سیاسي څارونکو او ژورنالیستانو سره وکتل. د ارګ د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي ولسمشر غنی په دې غونډه کې د طالبانو سره د سولې د مذاکرو او په افغانستان کې د امنیت د خرابوالي پر بېلابېلو اړخونو بحث کړی دی. د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی ویلي چې د سولې په مقدماتي خبرو کې به پر دریو مهمو مسلو بحث وشي چې د سولې د مذاکرو مفکرو د بهیر دوام د باور رامنځته کولو لپاره هڅې او د دواړو خواو لپاره د مهمو مسئلو د لست جوړول دي. ښاغلی غنی او اربیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې به یوازې د افغانانو ترمنځ یا بین الافغاني وي او افغانان به یې رهبري کوي. د ولسمشر غنی په باور د سیمې هیوادو نړیوالو او د افغانستان د حکومت مخالفو ډلو ته څرګنده شوې چې د افغانستان د امنیتي ځواکو ماتې امکان نه لري، نو له دې امله به د سولې په خبرو کې د افغانستان د حکومت لاس بر وي. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې حکومت یې هڅې کوي چې په پیل کې د تشدد او په دې هیواد کې د روانو نښتو اندازه راکمه سي. د افغانستان ولسمشر ډاډ ورکړی چې د سولې لپاره په مذاکرو کې به د ښځو ونډه خوندي وي. ښاغلی غنی ویلي له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغانستان د اساسي قانون د اول او دوهم فصل پر تعدیل بحث نه کوي. بله مسله چې د ولسمشر غنی په وینا د طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې نه ده شامله شوې او په راتلونکي کې هم خبرې نشي ورباندې کېدلی، هغه د ډیورنډ کرښې برخلیک دی. ولسمشر غنی ویلي د نړۍ او سیمې هیوادونه پر دې پوهېدلي چې د افغانستان امنیت او سولې ته اړتیا لري. له بل پلوه سپینې ماڼۍ د پاکستان د حکومت ستاینه کړې چې په خپله خاوره کې د افغانستان د دولت او د طالبانو استازو ته د خبرو زمینه برابره کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویان چاشرنست په اسلام آباد کې د طالبانو او افغان حکومت د استازو لیدنه مهم پرمختګ بللی دی. جاش ارنست پرون په واشنگټن کې ژورنالیستانو ته په دې اړه وویل، دغه خبرې د با اعتبار سولې لپاره یو مهم ګام دی. امریکا د افغانستان حکومت د دې لپاره ستایي چې د سولې او ثبات ټینګولو ته یې اولویت ورکړی او له طالبانو سره د خبرو هڅې کوي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم چې اوس په ناروی کې دی، پر خپل دولتي ټلویزیون په وینا کې دا پرمختګ مثبت بللی او هیله یې څرګنده کړې چې په پاکستان کې د دواړو خواوو د استازو کتنه به د افغانستان د سولې او ثبات لپاره مثبتې پایلې ولري.
د فرشته جلال زی په ریپورت کې مو اوریدل چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي چې په اسلام آباد کې د افغانستان او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې د رسمي خبرو اترو د پیل په اړه ترسره کیږي او نوموړي څرګنده کړې ده چې په دې خبرو کې د افغان حکومت دریس قوي ده او د غراس د نوموړي په وینا باندې افغانستان سیمه ییز هیوادونه او د غراس د افغان حکومت وسوال مخالفان اوس په دې پوهېدلی چې د وسلوال فعالیت له لارې د افغان امنیتي ځواکونو ماتېدل امکان نه لري. د پاکستان او افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان د پاکستاني حکومت لخوا په پایتخت اسلام آباد کې د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو د پیل هرکلی کوي. وایي چې په افغانستان کې سوله او ثبات د پاکستان لپاره ګټور دی. خو د دې ترڅنګ دوی په دې باور دي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې هغه مهال کامیابېدای شي چې پاکستان پکې له روغ نیت څخه کار واخلي. لا پیښور په زمون همکار سبیح الله شفق رپورت لري.
د سیاسي او سیمهیزو چارو ځینې کارپوهان د پاکستان د حکومت لخوا په پایتخت اسلام آباد کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو د زمینه برابرولو هرکلی کوي. په افغانستان کې سوله او ثبات د پاکستان لپاره ګټور بولي او ټینګار کوي چې پاکستان باید دا زمینه ډېره پخوا برابره کړې وای. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي په مشرۍ یو جګپوړی افغان پلاوی دا مهال په اسلام آباد کې دی او ویل کېږي چې نوموړی له افغان طالبانو سره د مخامخ خبرو اترو لپاره راغلی دی. په اسلام آباد کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ مخامخ لیدل کتل تر هغې وروسته کېږي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سمو د مخکې له پاکستانه غوښتي ول چې د افغانستان د سولې په پروسې کې د رښتینی مرسته او په پاکستان کې د افغان طالبانو او حقاني شبکې د وسلوالو او د هغوی د مشرانو په ضد عملیات وکړي. په عین حال کې د پاکستان او افغانستان د سیاسي چارو سرونکو په اسلام آباد کې د پاکستانی حکومت لخوا د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو د زمینه برابرولو هرکلی کوي او وایي چې په افغانستان کې سوله او ثبات د پاکستان په ګټه دي، نو باید دا هیواد په دې لړ کې د افغان دولت مرسته وکړي. د سیاسي او سیمهیزو چارو افغان کارپوه سمی یوسف زیل ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل،
پاکستان خپل د داسې حالاتو سره مخامخ دی چې د طالبانو بریدونه دي ور باندې کېدل یا په وزیرستان کې خپل عملیات شروع کړي دي، خو تر هغه حده پورې چې دوی د طالبانو نظام ته په خپل هیواد کې خطر ګڼي، تر هغه حده خو دوی کوشش کوي چې طالبان دي هغه یا له منځه یوسي یا ورسره خبرې وکړي یا داسې حالت ته راولي چې د حکومت خلاف جګړې ونکړي. آیا د افغانستان امن د دوی په ګټه دا؟ نو که وګورو زما په خیال د افغانستان امن د پاکستان په ګټه وي او د پاکستان د اقتصاد دپاره، د پاکستان د ولس دپاره، د خلکو دپاره هغه په ګټه تمامېږي. او هر هر هیواد چې په ګاونډي هیواد کې جګړې وي، مشکلات وي، یا د طالبانو یا د نورو جګړهمارو ډولو جګړې وي، ظاهره خبره ده د هغوی منفي اثرات په ګاونډي هیوادونو باندې لویږي.
دغه افغان پلاوی په داسې حال کې اسلام آباد ته راغلی چې ویل کېږي تر دې مخکې د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د چین په اوړمچی کې هم ملاقات شوی دی. په بهرنیو امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاحکار سرتاج څو ورځې وړاندې د اوړمچی خبرو د تایید تر څنګ ویلي وه چې دا زمینه پاکستان جوړه کړې وه او ادعا یې کړې وه چې دغو خبرو لپاره به دویمه غونډه ژر جوړه شي. خو آیا په اسلام آباد کې به د دواړو لورو ترمنځ مخامخ خبرې اترې څه نتیجه ورکړي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکی شمیم شاهد وایي
دا یو ډېره ښه خبره ده چې پکار ده چې پاکستان د لس کال وړاندې کړی وي ډېر آیا درست آیا ډېره تباهي وشوه په دې منځ کې. د نتیجو پاک مونږ دا ویلی شو چې کوم افغان دولت چې کوم دی هغه د پاکستان نه ډېر زیات هجوم لري د دې کامیابۍ ډېر زیات انحصار د پاکستان د دولت افغانستان تعلقات پاکستان کی یو پالیسی
دا یادونه وردا چې په دې وروسته کې پاکستان بیا بیٹنگار کوي چې په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د سولې د خبرو اترو ملاتړ کوي او په دې لړ کې به خپلې مرستې جاری وساتي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګو لا وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په دپښه وله یا په دالاس وله
وو باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
لای شي فکر چې محکمې له خوا
کې ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
آزادی رادیو په انټرنیټ کې د آزادی رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شي. او اوس له جنقه الکوزی اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
د هند آؤٹ لک انټرنیټي خبرونه طالبان او افغان حکومت په اسلام آباد کې خبرې کوي تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او په سر کې لیکي طالبانو د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې له افغان حکومت سره پټې خبرې پیل کړي او دا په افغانستان کې د جګړې د ختمولو پخلاینې او سولې د عملی یوه برخه ده. خبرونه لیکي دا خبرې وروسته له هغه پیل شو چې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د ملي امنیت او بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز تیره میاشت ویلي و چې د افغان حکومت او طالبانو استازي به د یوې اونۍ په دننه کې خبرې وکړي. خبرونه د پاکستان د اکسپرس نیوز په حواله لیکي په دې خبرو کې د افغان هیئت مشري د بهرنیو چارو سیاسي موین حکمت خلیل کرزی کوي او د طالبانو په هیئت کې د طالبانو په رژیم کې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال مولوی جلیل او قاری دین محمد شامل دي. آؤٹ لک زیاتوي د اسلام آباد دا خبرې د چین د اورومچی ښار د خبرو په تعقیب کې کیږي. خبرونه وړاندې لیکي د طالبانو ویان له دې خبرو څخه بې خبري ښودلې او وایي په دې اړه هیڅ معلومات نه لري خو څارونکي په دې باور دي چې طالبان غواړي په افغانستان کې د خپلو تهاجمي حملو د دوام په مقصد په اسلام آباد کې د روانو خبرو په اړه بې خبري وښيي. فارن پالیسی خبرونه په وروستۍ ګڼه کې د پاکستان پر مخ د سولې کړکۍ تړل کیږي تر سرلیک لاندې یو تحلیلي مضمون خپور کړی او په یو برخه کې راغلی په تیرو 9 میاشتو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکو کې بدلون راغلی خو د پخلاینې پر لور پرمختګ په ټپه درېدلی او په دې توګه یو تاریخي فرصت له لاسه ځي. ډېر لږ کسان ممکن په دې سترګې پټې کړي چې په تیرو 9 میاشتو کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د بدلون علامې راڅرګندې شوې دي. نه یوازې د دواړو هیوادونو په لهجه کې بدلون راغلی بلکې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اویا کلونو تاریخي دښمنیو د احتمالي ختمولو لپاره هڅوونکي ګامونه هم پورته شوي. خبرونه لیکي افغانانو او پاکستانیانو دواړو درک کړی چې د یو بل له همکارۍ پرته د وسلوالو ستونزه نشي حل کېدی. دا په دې معنا ده چې د دواړو هیوادونو راتلونکي سره تړلې ده. فارن پالیسی خبرونه زیاتوي دا پرمختګونه د افغانستان د نوي مشرتابه پرته ممکن نه و او دا ځکه چې افغان مشرتابه سیمایي سیاست او اقتصادي اجنډا ته پوره ژمن دی او پاکستان هم په افغانستان کې په خپل ستراتیژي لسره غور کړی. خبرونه وړاندې لیکي د پاکستان او افغانستان ترمنځ نور پرمختګ په شک کې دی او سیاسي لاسته راوړنې ممکن بیرته په شا شي. د خبرونې په باور په افغانستان کې زیات شمېر خلک د پاکستان په همکارۍ او صداقت شک لري. له دې هم انکار نشي کېدای چې پاکستان له یوې خوا د پخلاینې خبرې کوي او له بلې خوا یې په خپلې خاوره کې افغان وسلوالو ډلو ته پناه ورکړې ده. خبرونه زیاتوي انتقاد کوونکي وایي د پاکستان صداقت او جدیت به هله ثابت شي چې له خپلې خاورې څخه د طالبانو د کوټې شورا او د حقانی شبکه وباسي.
تاسو زموږ غږله آزادی رادیو اورې وړاندې په خبرونه کې د ایران د اټومي مسالې په اړه هم رپورٹ اوریدل شي. د حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله وی چې د حکومت د مشرانو ترمنځ په پریکړو کې موجوده اختلاف سبب شوی ترسو د امنیت د ټینګښت د اقتصادي وضعیت خرابوالی او د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې لازم کارونه ترسره نشي او که هم شوي وي ډیر لږ دي. خاغری عبدالله عبدالله پرون په مزار شریف کې د هغه د سفر په ترڅ کې چې اصلي موخه د شمال ژوند د امنیتي چارو څارنه بررسی کولو دا څرګندونې په یو خبری کانفرنس کې وکړې. په اړه لسیمې د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زای رپورټ لري.
د ملي یووالي حکومت اجرایه ریاست مشر عبدالله عبدالله وایي چې په شمال سون کې موجوده نامنیو خلک اندېښمن کړي او په مختلفو برخو کې د ملي یووالي حکومت د فعالیت په وړاندې ستونزې ولاړې کړي دي. د اجرایه ریاست مشر عبدالله عبدالله بلخ ولایت ته په خپل سفر کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې خلکو ته د ټاکنو پر مهال د ورکل شویو ژمنو نه عملي کېدو دوی نسبت حکومت ته ناهیلي کړي دي. عبدالله د سه شنبې په ورځ د شمال سون تر ټولو نامن ولایت کندوز ته سفر وکړ او له هغې پس بلخ ولایت ته ستون شو. د اجرایه ریاست مشر د خپلو بیاناتو په ترڅ کې په شمال سون کې د موجوده امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه وښود او د دین له عالمانو څخه یې د امنیت د ښه والي په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. عبدالله عبدالله وایي چې په تصمیم نیولو کې د ستونزو موجودیت او کله هم د کاري ضعف او نه وړتیا له امله ننګونې ورځ تر بلې زیاتېږي. عبدالله د اقتصادي وضعیت د خرابوالي اصلي علت موجوده ناامني او د تېر حکومت له لورې د نړیوالو مرستو څخه نامناسبه ګټه اخیستنه وبلله.
سرازیر میشد بدون شک
میلیاردون افغانی کته پورته شوه. د بهرنیانو له پیسو او امکاناتو څخه مناسبه ګټه پورته نشوه او تر څنګه توریزم ته هم د واده زمينه مناسبه پریښوده.
توریزم وخت داده شو تاریخ پیدا کنه دریجه.
عبدالله یو ځل بیا د انتخاباتي نظام سمون ته اشاره درلوده او ټینګار یې وکړ چې باید د عادلانه ټاکنو ترسره کېدو په خاطر ژر تر ژره یاد کمیسیون رامنځته شي. د اجرایه ریاست مشر همدارنګه ځوانانو ته د یو ځانګړي وزارت د جوړښت په اړه هم وعده ورکړه او وی ویل چې په حکومت کې معلولو کسانو ته په لازم ډول سهمیه په پام کې نیول شوې ده. د ملي یووالي حکومت د اجرایه ریاست مشر عبدالله عبدالله له دې سره چې وایي د بهرني ځواکونو په وتلو سره له زرګونو افغانانو څخه کاري ستونه واخیستل شول او لوی اقتصادي ضربه یې وارده کړه، خو وایي چې د امنیت په برخه کې ځای افغان ځواکونو ډک کړی دی. مجیب الرحمن حبیب زای، آزادۍ رادیو، مزار شریف.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د کورنیو چارو د وزارت ویان وی د دې وزارت مشرتابه به په یو نوي اقدام کې د سیمه ییزو پولیسو د تشکیلاتو په سیستم او د رهبرۍ په ډول کې تغییر راولي. صدیق صدیقي د سه شنبه پر ورځ دفاع وزارت له چارواکو سره په یو ګډه خبري غونډه کې ویل چې له دې پریکړې وروسته به سیمه ییز پولیس د پولیسو د عمومي قمندانۍ تر ادارې لاندې راشي. په همدې حال کې د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان د کورنیو چارو وزارت دا اقدام د کارونو د نظم او همغږۍ لپاره ګټور ګڼي. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ لري.
د سیمه ایزو پولیسو څخه د حکومت د نم لاتړ په موضوع د ډیرو انتقادونو وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي داسې پریکړه شوې چې له دې وروسته به سیمه ایز پولیس د خم لاتړ په خاطر د ملي پولیسو د نظارت لاندې وي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي د سه شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل د دې هدف لپاره د دریو امنیتي ارګانونو او سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې څخه تشکیل شوي پلاوي ولایتونو ته سفرونه پیل کړي تر څو د دغو ځواکونو د فعالیت ډول وڅېړي. ښاغلی صدیقي وایي د دغه پریکړې له مخې د سیمه ایزو پولیسو کنټرول ورڅخه خطرنه او ملاتړ د اړوند ولایتونو د امنیت قمندانۍ په واک کې ورکول کیږي.
پس از این مسولیت ساق و ادارې
له دې وروسته د سیمه ایزو پولیسو د ادارې مسولیت د قمندانۍ مربوط کیږي او په سیمه کې د ځواک په د امنیت قمندانۍ تر ادارې لاندې کار وکړي. په ورته وخت کې به امنیت قمندانۍ په ولسوالۍ کې د سیمه ایزو پولیسو څخه شملاتړ ولري.
پولیس محلي در ولسوالۍ ها به ګونی بشار جدي حمایت خدا مبذول خان داشت.
دا تصمیم داسې مهال نیول کیږي چې د راپورونو له مخې د جلریس پولیس ولای کې ورسته انخټې ته چیرته چې ډیر شتنه سیمه ایز پولیس وژل شول د ملي پولیسو او اردو هیڅ مرسته رسیدلی نه و. د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم د دوشنبه پر ورځ وویل لومړی څېړنې ښیي چې د سیمه ایزو پولیسو سره د نورو امنیتي ځواکونو لخوا مرسته نه وشوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د هیواد په شاوخوا 1450 ولسوالیو کې نږدې ډیر سره سیمه ایز پولیس د امنیت د ټینګښت لپاره په دندو ګمارل شوي دي. په داسې حال کې چې ډیر کله د سیمه ایزو پولیسو په اړه شکایتونه موجود دي د امنیتی چارو ځینې کارپوهان د غوی د خی دندې په خاطر د کورنیو چارو وزارت نوې تصمیم ګټور ګڼي. د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال او امنیتی کارپوه عبدالهادي خالد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا ښه خبره ده چې د امنیت قومندانۍ اړوند کېږي. دا کار هم د تشکیلاتو هم د ښوونې او روزنې او هم د قوې د ښه استعمال په خاطر ګټور دی. امنیه قومندانۍ په خپلو ولایتونو کې کولی شي چې د هغو مرستو ته ورسیږي او په تکتیکي برخو کې ورسره ډېرې مرستې کولی شي. له دې سره که له یوې خوا د سیمه ییزو پولیسو په فعالیت ډېر وخت انتقادونه کېږي، له بلې خوا داسې انتقادونه هم شته چې یو شمېر ځایي قومندانان او زورواکي د هغوی څخه د خپل ځان په ګټه کار اخلي او په غیر قانوني کارونو یې مجبوروي. دا هغه څه دي چې د کورنیو چارو وزارت یې هم تاییدوي او وایي چې د دې وزارت د نوي پریکړې له عملي کېدو سره به ډېرې دا ډول ستونزې له منځه ولاړې شي. خو دا چې د کورنیو چارو وزارت به آیا د دې تصمیم په عملي کېدو کې چې وکولی شي د څو کلونو ریښه لرونکي ستونزې حل کړي بریالی شي که نه، هغه څه دي چې وخت به یې روښانه کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدلای شئ. د 14 میلیونو درسي کتابونو د چاپولو تلون د پوهنې وزارت او د درې بهرنیو شرکتونو ترمنځ لاسلیک شو. د پوهنې وزارت وی هر کال میلیونونه نوي درسي کتابونه چاپوي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د پوهنې وزارت په داسې حال کې د 14 میلیونو درسي کتابونو د چاپولو تړون لاسلیک کوي چې د هیواد په یو شمېر ښوونځیو کې زده کوونکي د کتابونو له کموالي شکایت لري. د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي د سه‌شنبې په ورځ د دې کتابونو د چاپولو د تړون د لاسلیک کولو پر مهال وویل چې هڅې کوي د هیواد په ښوونځیو کې د درسي کتابونو کموالی پوره کړي. خاغلی بلخی وویل دا کتابونه به په ښه کیفیت چاپ او پر زده کوونکو به وویشل شي.
فکر میکنم 25 میلیون دلار دیگه ما تخصیص داریم از طرف دونرا.
فکر کوم د مرستندویان لخوا 15 میلیون دلار نور تخصیص درو چې کتابونه چاپ کړو. هیله ده پراتون کې له دې هم ښه کتابونه چاپ کړو او پر روان کال کې د ملت بچو ته ورکړو.
څو ورځې مخکې هم د میلیونونو نویو کتابونو د چاپولو تړونونه د دې وزارت او د 11 کورنیو مطبوع ترمنځ لاسلیک شوي وو. خاغلی بلخي وویل دا 14 میلیونه درسي کتابونه به د دنمارک د 15.5 میلیونو ډالرو په لګښت په هندوستان او ویتنام کې په راروانو څلورو میاشتو کې چاپ شي. په عین حال کې په افغانستان کې د دنمارک سفیر اوخ ولفی چل وبل هیواد حاضر دی چې په دې برخه کې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
اوس موږ د تړون لاسلیک کولو ته چمتو یو. هیله ده دا کتابونه چاپ شي او افغان زده کوونکو ته ورکړل شي. دا د اوس او راتلونکي لپاره د افغان زده کوونکو په ګټه دي او موږ به په دې برخه کې نور مرسته هم وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې د درسي کتابونو له کموالي او د نصاب له ستونزو شکایتونه کیږي. خو د پوهنې وزارت وایي متخصص ټیمونه یې ګمارلي چې اوسنی تعلیمي نصاب اصلاح او د راتلونکي تعلیمي کال لپاره د لوړ کیفیت لرونکو کتابونو چاپولو ته پلانونه ترتیب کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د اروپای اتحادیې د بهرنی سیاست مشروي په ویانا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې اترې څو ورځې دوام کوي. تر دې مخکې د جولای 1 د موافقې لپاره وروستی مهلت ټاکل شوی او داسې ګڼل کیږي چې دا ضرب الاجل د جمعې تر ورځې تمدید شوی دی. په دې اړه فرشته جلال زی رپورټ لري.
سپینه ماڼۍ وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په مذاکرو کې یوې وروستۍ موافقې ته د رسیدو لپاره هیڅکله هم مذاکره کوونکي تر دې اندازې نه و نږدې شوي، خو ټینګار کوي چې پر ډیرو مهمو مسلو اختلافونه موجود دي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل
As Secretary Kerry himself said back on Sunday, we have never been
لکه څنګه چې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د شنبې په ورځ وویل، موږ هیڅکله هم د اوس په اندازه وروستۍ موافقې ته دومره نه و نږدې شوي، خو پر مهمو مسلو اختلافات لا هم پاتې دي. دا یوازې د امریکا نه بلکې د 15 جمع یو هیوادو د استازو نظر څرګندوي. دا څرګندوي چې خبرې د دوام ارزښت لري او له همدې امله خبرې جاري پاتې سوي دي. موږ د موافقې د کیفیت پر ښه والي تمرکز تمرکز لرو او موږ غواړو چې د دې اطمینان ترلاسه کړو چې دا ګډ عمل پلان پر خپل ځای پاتې کیږي. د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست مشري فدریکا موګرینی ویلي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه مذاکره به څو نورې ورځې هم دوام وکړي، خو ټینګار یې وکړ چې د خبرو دوام د دې معنی نه لري چې دوی به خپل ضرب الاجل دریم وار تمدیدوي. د امنیت شورا د 5 دایمي غړو او جرمني استازو چې 15 جمعي او هم ورته ویل کیږي له څو ورځو راهیسې په ویانا کې خبرې کولې او تمه یې درلوده چې د جولای تر 8 به وروستۍ موافقه وشي، خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندې ماري هرف دی وینا چې له ایران سره د 2014 میلادي کال موافقه د جمعې تر ورځې تمدید شوه، دا نظر رامنځته کړی چې شایي نوی ضرب الاجل وروستۍ موافقې ته د رسیدو لپاره ټاکل شوی دی. هرف وویل د ویانا په وروستیو مذاکرو کې پر اساسي مسایلو پرمختګ شوی دی. د اروپا د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی پرونو ویل چې د یو شمېر هیوادو د بهرنیو چارو وزیران به خپلو هیوادو ته ستانه شي. په عین حال کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لوران فابیوس پرونو ویل چې له ایران سره مذاکره اساني یا ساده نه دي.
تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو او د ایران د ټیمي پروګرام په اړه مو رپورت ورېده. اوس هم له اسد الله لودین څخه د افغانستان او د نړۍ د مهمو خبرونو لنډي زورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای له کابل یو پلاوی اسلام آباد ته تللی څو د سولې د بشپړو مذاکرو د رسمي پیل لپاره له طالبانو سره مخامخ خبري وکړي. سپینې ماڼۍ د طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ د خبرو هرکلی کړی دی. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې په هوایي عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې یعنی داعش قمندان ګلزمان، د هغه مرستیال جهانباز او 15 تنه نور وسلوال وژل شوي دي. د کاپیسا د ښځو چارو ریاست په دې ولایت کې د یوې ښځې پولیسو پر کور د حمله کوونکو د محاکمې غوښتنه کړې ده. د اروپای اتحادیې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی پرونو ویل چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ مذاکرې به څو ورځې دوام ولري. په نړۍ کې د ماشومانو د تعلیم فعالې او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالې یوسفزۍ پرون د نړۍ له رهبرانو وغوښتل چې د 8 ورځو پوځي لګښت د ماشومانو د وړیا تعلیم لپاره مرستې ته ځانګړي کړي. د یونان د اقتصادي بحران له امله د اروپا غصه او ناهیلو مشرانو د دې هیواد صدر اعظم ته یو بل چانس ورکړی چې د پراخو اصلاحاتو له لارې یونان له اقتصادي سقوطه وژغوري. او د مالټا صدر اعظم په خپل ټویټر پاڼې لیکلي د یونان له لوري د ثابت پلان نشتون به په بروکسل کې د مالی وزیرانو له غونډې سره مرسته ونه کړي.
اته بچې او دوه درش دقیقې د خبرونې پاتې برخه د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو 1900 پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ویګر کوه ازري ان شاء الله موږ جلګونه پکې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې د خبرونه مو د غزنی ولایت دندړ ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې ته ځانګړې کړې ده. دی وایي چې د دوی په سیمه کې محلي پولیس په دوی زور زیاتی کوي. د اندر دغه اوسیدونکو شکایت کوي چې د بیوزله دي او په سختۍ سره یې د اختر د خرڅ لپاره پیسې برابر کړې وي، خو کله چې د ماشومانو د جامو په ګډون دغه وسایل کور ته وړل نو پلار کې ترې محلي پولیسو په زور اخیستې دي.
ایمانم عبدالله ده، ولایت غزنی ولسوالۍ اندر.
ستونزه مو څه ده؟
دما ستونزه ده چې اربکه اندر هزار وضعیت کوي خلکو ته. دا چې ما یو کالی جوړ کړی و لخته لپاره هغه چې کورته مې راوړل هغه ما ته وویل دا کالی په شیشه راوړې دي، ما وویل د اختر لپاره راوړې دي او هغه ده دغه ما ته براکې.
تاسو د ماشومانو د اختر کالی درنه واخیستل؟
دغه مې واخیستل، چپل مې وهل او هغه مې کړو او موږ خبرې نه کوو خبر وک بیا نور پموک باندې دز کوي
دوی واز تاسو زوري یا نور کسانم دلته په دې سیمه کې وهی ټکای نور خلق په دې اړه څه وایي
یا یا ولا ټول خلق داس شکایت لري یواز موږ نه یو موږ چې وو هغه پروانه کې یو ځوان پرځنه پر لاس نه پرونه د ټول کریاته مشکل هغه کوي داس هزار هزار ازات کوي متسکلونه ته نه پرېږ دی واغه څوک چې چیرته دی وای چیرته مزه هغه د تراک تذکرې در سره نه وي یا به وی څه چپل څه لږه ته درته وګي
یعنی تاسو وحی زوروی مو
وو داسې شپې راځي مثلا مازیګر راځي وای دی پسمای ډوډۍ تیار بکای لکه مولا غم دی داسې نوبت به ورکای
ښا د پیشنمی ډوډۍ لتاسو نه غواړي او د ماخام یا روژه ماته هم غواړي ښا کامل پوره نه کوي نو تاسو سره څه چلن کوي تر اوسه خلکو ته څه ویلي
بیا موږ ته وحی وای ولې نه کوي طالبانو ته خو ورکولو موږ ته ولې نه ورکوي
یعنی تاسو طالبان ته هم ډوډۍ ورکول او هغوی سره هم همکاري کوله
هغه وخت طالبان وو هغه طالبان خو یو ورځې موږ کورو کې راغلي وایي لږ ډوډۍ راوړی جومات ته جومات ته هغه کړی نو دې هر شپه د دې نوبت داسې ډوډۍ راوړی ما ته داسې بل خبره داسې دا د متسکلونه خبره ده خو متسکلونه پرېږدي ولکه
دغه موټر سایکلونه اخلي له کورونو نه ځان سره وړي یعنی زاړه موټر سایکلونه سوځي او نوي وړي
و دې هغه کوي کانه وي د وخت کې تر څو وي هغه ټول جمعوي یو پنځه لس او شل موټر سایکلونه ټول وي او دې پور باندې هغه کوي وای دې د مخالفینو هغه د سایکلونه د دې په موږ دې ته ور هغه کوي دې هغه کوي ور هغه اچوي پکې او هغه بل نو نوې سي دغه سره وړي هغه په چاډيواله خپل ملک لیکي خپل ځان سره
تاسو څه کار کوي دولتي وظیفه لري کده سه کوم آزاد شغل لري یا کار کوي
موږ داس د کانیکو درس وایو
ولی مخبل دغه ستونزه ول سوالي او د امنی قماندانۍ ته نه درسولې کار سوال مو هغه څه ویل تاسو ته
یا یا ولکم ویل سی وای ولکم ولا په مو باندې ملنډه وهي خو په مو خبري هغه نه کوي یو پولیس د مو کلی کې هغه ما خپل شخصي نظر ورته وخایل وای نه کیږي آشنا داسې دا سیده خبر نه من نه منل کیږي
نو هلته ملي پولیس ملي اردو نشته چې تاسو سره همکاري وکړي
نه کوي هغه نه کوي د مو کورو کې دا اردو ملي مور سره او داسې
یعنی دا ځواکونه تاسو سره همکاري نشي کولای نو څه غواړی تاسو
د امنیتي قانون سره وګګیږئ چې داسې خبره ستاسو داسې مشکلات د متسکل مشکل باید حل شي ځکه چې په موږ شپه ورځ په باسکل باندې ګرځي وو داسې په باسکل باندې شک وکړي په باسکل باندې مګازي کوي
موږ د غستونزه د غزنی ولایت له سرپرست موسی خان اکبرزاده سره طرح کړه اکبرزاده صاحب موږ ته د غزنی د اندړ ولسوالۍ نه یو کس زنګ وهلی ویلي چې دوی محلي پولیس سخت ځوروي او حتی دا وایي چې خپل اولادونه ته د اختر کالي په ډېر خوارۍ سره اخیستي وو او پلار کې محلي پولیسو له ده نه دغه جامې البته د ماشومانو کالي او نور وسایل چې اختر ته اخیستي وو دا اخیستي دي تاسو څنګه د دغه ځورونو نه تاسو خبرې
زه په دې ارتباط باندې ستاسو د ازادي راډیو له تاریخ نه خبر شوم چې داسې یو ورور د اولاد لپاره د اختر کالي اخیستي وو او د محلي پولیسو لخوا نه دغه هم کالي اخیستل شوي او هم تهدید شوی ده زه خو د ورور او د غزنی ټولو شریف خلکو ته سلام وړاندې کوم په دې کې شک نشته چې کله کله تخطیانې صورت نیسي اما د تخطی د مخنیوي لپاره ولسوالي قمانداني د عملي او موږ ټول د هغې په خدمت کې یو زه د دې ورو نه خواهش کوم چې ولسوال صاحب سره ما اوس رابطه وکړه ولسوال صاحب ته د ورور مراجعه وکړي هر څوک چې مرتکب دي بد عمل شوی وي د هغه په حق باندې ان شاء الله زه ورته اطمینان ورکوم چې جدي رسیدګي وکړي کله کله ورونه داسې وایي چې موږ مراجعه کوو او څوک رسیدګي نه کوي زه په ټولو د اندړو په شریف خلکو غږ کوم او د غزنی ولایت په نورو خلکو باندې د محلي ادارې د تاسو راغناوري دی ولای دروازه د تاسو په مخ باندې شپورس خلاصه ده راسي مراجعه کوي ولایت او کوم مغغوانوري ده تاسو حق لري چې مرکز ته شکایت وکړي امر دی ورونه خواهش کوم چې زر تر زر مولوسوال صاحب ته هدایت ورکړی دا قماندان دی امنی دی ولوسوالی ته قماندان دی امنی هم نوې تلې دا او ډیر فعال سره دی زه نه خواهش کوم چې الته مراجعه وکړي چې رسیدګي و نه کړم هغه ته هدایت کړی دا بیا به ان شاء الله په دې حق باندې زه خپل شخصا اقدام کوم او د دې ورور دغه درد او غم ته چې ورته رسیدلې دا او د غازار چې ورته رسیدلې دا په دې حق باندې ان شاء الله حق باندې ورته رسیدلې
اکبرزاده صاحب دغه ورور یو بل مسله میاده وای چې مالی پولیس پاندړ ولسوالۍ کې لخلکو نه روژه ماته غواړي او پیشنامه هم غواړي په داسې حال کې چې خلک ځان ته ډوډۍ نه لري او دوی هر شپه خپل ډوډۍ د خلکو په کورونو حواله کوي دغه مسله که واقعیت ولري نو دا به هم تاسو وڅېړئ
ولې نه مخو د ملي پولیس خپل اعشه لري حتی محلي پولیس هم بدل اعشه په نوم باندې مګر هغې ته امتیاز ورکړو غی حق نه لري چې خلکو کورونه توار شي او خلکو نه ډوډۍ واخلي حتی که بعض خلک په خپل خوښه او رضا باندې د دې سره همکاري کوي هغه جدا خبره ده اما که څوک په زور او په جبر باندې د چانه ډوډۍ غواړي مګر د ډوډۍ اخیستلو حتی د یو پیالي شی د په زور باندې د راوړلو اجازه هم چاته نه ورکو بیا هم په هر عنوان باندې شکایت لري او ګیله لري از اور خواهش کوم چې کمانانی دی امنی او مقام دی ولسوالی دی اندره ته مراجعه وکړي هغه ان شاء الله رسیدګي وکړي او ما هغه سره تماس نیولې ده او زه دی وروتی اطمینان ورکوم چې اول خو دې عاجل مراجعه وکړي او دې د شکایت په حق باندې کار شته عمل کړي او دې ته د ازار او عزت ورکړي او دنه دي بچانو د اختر کالي اخیستي دې ته موږ رسیدګي کو او بل هر نوع مشکل چې وي د ټولو ورونو نه خواهش کوم چې د ولسوالی مقام ته د ولسوالو قماندانۍ د عملیات مراجعه وکړي البته که غږ وانه ورېدل سو بیا هم تکراروم چې زما د ولایت دروازه د شپې ورځې دې په مخ باندې خلاصه ده
کور ودان اکبرزاده صاحب مهرباني تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې یوازې د شنبه او یک شنبه په ورځو له موږ سره طرح کړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020
آزادی رادیو ته په دیش میر خپل پیغامونه را ولېږئ 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینزه آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم د روغتي او نیکمرغي په هیله د دې ساسو د دې اونۍ د پیغامونو د اوریدو وخت را ورسید په دې اونۍ کې بیا هم ځینو اوریدونکو په خپل سیمو کې د بیلابیلو مسایلو په اړه شکایتونه راستولې دي چې د خبرونه د وخت په پام کې نیول سره ځینې تر اورو دغه دوستانو تر ډیره د دوی سیمو ته د ورغلو لارو د بندیدو خبره کوي چې په بیلابیلو درایلو مخصوصا د نامنۍ لقبل لارې تړل دي او خلک د خپل اړتیاو پوره کولو جوګه نه دي نو کایتونه هم ستاسو په خپل د دوی څخه به وورو د خبرونه تر پایل د مخه دا یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو نظر نه څرګندوي او یوازې ستاسو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړه شوې ده نور مونږ زموږ خبرونه د یو اوریدونکو په ځخ پیلوم چې وای په خپل سیمه کې د اوسېدو لپاره د پوینا با جوړ کوي
الو السلام علیکم اور اور کوچی ہم غزنی دی ولایت دی بنا خان دی ولسوالی تاسو رب تماس نیما غور پلی از خدای درته ولسوالی دی د زنا خان د روس په وختو کې د انقلاب په وختو کې د مرنی نه و درته نه چا فاج راځي چې د نه یو څه اخیسته ده دا اوس د اشرف غنی او د کندو حکومت د دفتر په وسطه د زاد مجي او کوچان خلک ته په څه فرخ ساتي وروره یو لکه شپته زر روپیا بل ورځ ما ساج واسطه باج دا وروره حکومت دا څوند د مسکا چرانی وروره حکومت چرانی موږ د ملک ته نه ده واځي په دې او خدای د خپل شهر واکو ته ورسي دا موږ ور دي وکي نورم وښنه نشم والسلام
الو السلام علیکم زه عبدالرحمن د فراری لایته بلابلت ولسوالی د ګرانی د کلی څخه غږیږم
کم مجران چې مطرات راغلی او د بند پاکلې خبرې کړې دي دا ډېر لسکاله ډېر کسانان ډېر وزیران لاړ او رااله موږ ته کوم کار ونه کړ او کوم پرمختګ د بند سر برابر ونه شو. هر یو چې به راغی دا خبرې به یې وکړې، بیا به د خارجي کشورو زموږ د همسایګان کشورو لکه د ایران لکه د بل بل دولت څخه به خپل د ځان دپاره شخصي ونډه واخیستل او خپل کار به یې په جوړ کړي، بند به ګرته پاتې شو. دا هغه نه امیدې ځکه نن موږ دا خبره کوو چې کوم وزیران راغلي دا به موږ ته ګټه ونه کړي، دوی ته به شخصي منافع په ورسېږي. نو د اشرف غنی او د ډاکټر عبدالله د دواړو ته دا هیله کوو چې پوره کوشش وکړي، نور د خارجیانو خوشحالۍ ته ونه ګوري، د خپل ملت و غم او درد ته وګوري، دا کار پرمختګ ته ودري او دا کار پرمختګ وکړي او دا کار د پراخ خلک هوساکۍ سره مخامخ کړي او د پراخ خلک به انشاءالله او ټول افغانستان د غله او دانه شی برابر کړي انشاءالله که دا بند برابر شي. خو نو د مشران دې ښه په دقت سره فکر وکړي. والسلام په احترام.
سلامونه او احترامات وړاندې کوم د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. سید کریم خبرې کوم د کابل نه. دا څنګه پارلمان دی؟ اول خو په غونډو پښتنو هغه کوم چې بیا دې زړو وکیلانو ته رایه ورنه کړي، ولې؟ په خاطر د دې چې زموږ یو وکیل پېژنو نه، رایه مله ورکړي سره پېژنو نه، زموږ د غریبو چا پوښتنه کړې ده؟ دلته تاسو راشئ کابل کې سولې وره خلق خلق چې نیراری والا کې یو وکیل پوښتنه کړي، ماشومان بے تعلیم بے سرنویش خدا او پکلانه یو واره چې یو پوښتن لسو کرای په پارلمان کې نور کوي وزارت دفاع ته تا خدای چې دا حالات دې زمونږه.
اور السلام علیکم. زه حمید لا د روزګان ولایت چورې د ولسوالۍ څخه تاسو په سماعت کې دا در کندارو د ترنیکوټ لار د خراب د مزمس کوله کوو ساته لار د روزه مبارکه د مرتضی مشر خراب دی بالا لار د سر پونی سند او څنګه لار چې دا لار په خای کې. والسلام.
السلام علیکم. زه د کندهار د دند ولسوالۍ څخه عبدالسلام تاسو ته زحمت کوم. موږ دا د برق سره ډېر سخت اقتصادي مشکل لرو، په دې سخته ګرمۍ کې غرمه برق پلاستیکي شریکې راسي بیا کار شي بیا راسي بیا کار شي. نو دا زما ځان د کندهار او لوړو مقاماتو رسوي چې د برق مشکل مو حل کړي. ټوله کندهار ولس ته د برق مشکل سره تاسو ګران دي، مننه په احترام.
السلام علیکم. زه د روزګان ولایت کې زو د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زه د تری د کومندانۍ څخه دا غواړم چې موږ په ولسوالۍ کې ډېر نامنی د هر عسکر کومندان دی جلبیا زار شروع دی. خلک وی خلک ټکی خلکو ته وایي ژیرې چې غټي هغه خود کومندان نه ته وایي چې ژیرې غټي دا غره ګرځي چې ژیرې خریلی هغه زردی دا څنګه اندی دا څنګه دا څنګه ځانته حکومت دا څنګه اسلامي حکومت ځانته وای دا څنګه دا څنګه حکومت دا څنګه کوم حکومتداري ده. زه د تیرې کومندانۍ امنیت صدا غواړم چې د گیزه ولسوالۍ ته توجه وکړي. ار عسکري کومندانۍ خلک وي خلک ټکی خلک زیری په بازار کې په خلکو ټکان کوي په دکانونو ټکان کوي چاته سره وځړي ازاره راغلي دي ازاره د عدالت دي خلک وي خلک ټکی د خلکو ستانو درخت پرې کوي په خلکو جلب بازار کې وبو په زور په خېږي د خدای رضی الله تعالی حکومت دا ته حال دي چې زو ولسوالۍ ته توجه وکړي. السلام علیکم. د خدای په امان. د ازادي رادیو ته ډیر مننه چې موږ پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه مو د عبداللطیف زابل له شاجو څخه خبرې کوم. خوشحالي چې د امنیت کې د خبره ده دونه اروپیان طالبان کې چې د مکتبو کې هڅه چې د طالبان وایي مکتبو په دیني کتابونه وایي نو کتابو مکتبو جنو مکتبونه بند کړی دي.
د کندهار د ولایت څخه اختر محمد دا پیغام پرېږدم. دوی ته وروره د کندهار په ولایت کې پاینو مینه کې ارشاد کلی علامه اقبال کلی نه کې ارشاد کلی نه کې پاینو مینه کې دی دا رقم د خلکو سره بده وځه کې دواوی ټول خرڅوي دوایانې بدام په دکې دی و خلکو ته دوایانې مستخلاصي شوی دي او چې دا دی سره کوم وخت دا وایو دی وای موجود دی ادم موجود دی په وخت کې دی دوه دانې پیشخاري او خلکو تورکی نایې چې ډیر ورته نو سلور دانې ورته هغه د خلکو پورتک باندې نه رسیدي. نو موږ د د کندهار د سیټ یانې څخه دا یل امید لرو چې پر دغه هسپتال باندې یو نگرانی وکړي، دغه کلینیک نگرانی وکړي، د ډاکټرانو ته یو لارښوونه وکړي مازی خلق باندې تسخند وی خلق خاران مجبور دي د مجبوري سره خل توار شي دا د جاپان په مرسته جوړ کړي نیک دي دغه خاران او غریبانو د پاره جوړ شوی دي لکه و چې ګرته د وایانی دغه د کلینیک مسولین د ډاکټرانو دغه بلای سره خرسي فرصه حساب د کلینیک روان دي فرصه به خاص نشه د سیټانیس کوم دغه یلو مې بچ پر دغه کلینیک باندې خپل به دي شي کې د خاران او مظلومانو خلکو غم وخري وسله
مزدا پیغام کې دا ولس وايي چې موږ یې دا کېل دا دار و وړو شان صاحب را پنځه ټول شان موږ راایلا چې موږ بار کولای شي چې خپل ځایو برته تر دې نو وس موږ چې څنګه بلان لرو موږ پر موږ باندې دا حکومت صدر په نامه دی کمانډان دی سربند په کلب عیناس دی چې پر موږ باندې غاټ ظلم کړی او کوي نو نه چې موږ دا نظر نه توان نو ما ځکه چې نه بازار ته نه پیژنې نه تلای شي دا کولای شي موږ د خبرې غټ مقام ته ورسېږي او تاسو موږ شان چې سبا مازګر ته کولای شي موږ شان ټول راځي موږ په شاله نو موږ د کاریزونو شان وڅول اوس نو څه کولای نیم کاریز را نیږي بل پاس بل برمی او دغه شاله د څنګه کوم لا په د څیر نو موږ بار کم خو او کوم خاطر مخه ونیږي نو موږ شان وڅول موږ نه الان وڅول موږ شان وڅول موږ کم خو کاریزو به موږ نه لرو یو ورځ تر موږ نه راځي موږ هغه ته دا ونیږي نو مجبور چې موږ ولاړې خو تاسو مخه نیسئ موږ دا پیغام موږ پیغام دی واورې د
هلو السلام علیکم زه محمد خان یم د سګلاد او سوالې ته خبر کوم ما اشرف غنی صاحب ته دا پیغام مې ورته چې دا موږ هم سګلاد په سوالې کې و دا یو نیمه مې اسکیو چې جګړه روانه ده یو تاکو به وطن ته نه راځي او حکومت چې دی د غټې مرمۍ وطن ته راغورځي د دغه د لاسه ټول خلک چې راراځي یو طالب هم په دا یوه نیمه میاشت کښې په غټه مرمۍ نه دی مړ شوی او دوی بیا نو دغه کار ته لاس نه اخلي وروره نه پسې راوځي به داس نه به دا دغه کښې نور غټې مرمۍ راغورځي د وطن درختې وو کورونه ګرده د خلکو څه پاته دي نور مو وخت نه نیسم سلام علیکم
سلام علیکم ایاصلی یم کونړ نام او پیشنهاد می دادم چې دا د برمل په ولسوالۍ کې دا کوم جنگ روان دی په دې باندې ډاکټر عبدالله او ډاکټر صاحب اشرف غنی ولې چې شوم پوښي کوي آیا دا وطن یې خرڅ کړی دی او که یې خرڅ کړی نه وي د دې وطن په غیرې باید هغې ته ماتوونکی جواب ورکړی شي او که هغې ته بې وسې باید افغانستان د ټولو سیمو نه باید دغې لپاره که پوځ کمې محلي خلک د علاقې خلک د قربانۍ ته تیار دي ولې په دې کې غلي دي او دوی د خپل سیاست په ویش کښې بوخت دي او افغانستان یعنی څنډې څنډې بېلېږي دا دوی دپاره ډېر یو د خیانت کار دی چې دوی روان کړی دی وسلام
بلې سلام علیکم محمد شریف یم د نګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده زه د ولسمشر اشرف غني څخه دا هیله لرم چې بهر ملکونو ته ویزې ازادې کړي خصوصا سعودي عرب ته السلام علیکم
السلام علیکم سلام علیکم ازادي راډیو ټول کار کوونکو اورېدونکو ته وړاندې کوم زه د سمد رحمیم لندې راتمند اړیکه نیولې ده تشریف غني څخه دا هیله لرم چې باید له طالبانو سره سوله وکړي که چېرې سوله ونه کړي افغانان بچان به ټول په جګړو کښې لاړ شي ځکه چې طالبان په غرو کښې څه څه کشپارو نه خپله حلال کړي وو حکومتسار کښې څومره ډېر حلال کړي دي ټول د مشکلانو زمونږ در به در شو کورونه کونډې یتیمان پاس نو زه څخه هیله لرم چې د طالبانو سره سوله وکړي نور دعاګانې کوي السلام علیکم ورحمتالله
السلام علیکم زه د تریخ نوره څخه خبره کوم ما پیغام دا دی وروره چې موږ نه درته برق لګوای شو نه موټرګاډ پر وسایل باندې تلی شو بتی نه څه لګوای نو زما دغه خواهش دی چې د هغه مشرانو څه چې دغه باندې پر دغه باندې ټکان به کوي دغه چې کورني خلک دي یاځي و راځي هغه هم پیغام دی السلام علیکم
روزګانه ولسي خلک یې د روزګان ولایت څخه نه وړه نه غوړې هېڅ شی په دنیا نه رسېږي مؤمنان دلته وږي تږي ناست دي نو دغه د حکومت د خوا څخه موږ دغه ډېره پیشنهاد وي او هیله کوو چې دغه وړه وشان موږ ته را پرېږدي او موږ ډېر بېچاره خلک یې روزګان په وطن کښې مو ډېر دغه کونډې وو اعتمان دغسې بیا دغه ناست دی نو هیله کوم السلام علیکم
بله السلام علیکم عبدالولی المندی بدناوی ولسوالی در په تماس کې مرور دا مشکل ده د اربکیان موږ ته ډیر په عذاب ته وته نو ستل دي دا چې مونږ کوي د موږ غږی تر د مشرانو پورې ورسی ورا موږ نه دلته دینه راکو سې چې نس کوي نه تر خلک ګری ظلمونه ورسره کوي دا موږ غږی تر د مشرانو پورې ورسی وسلام
سلام علیکم زه بابا جارخی د لوګر ولایت د محمد اغه له ولسوالۍ څخه تاسو ته زحمت در کوم تاسو را دیګک بکړو کې د مختلف کورا کوچان ازرګانو د رستم له شو او باشر کړی دی اشرف غنی او نعیم کوچای په دې خبر ده د وسخیل کیږي چې دا وي غمو کې کنغات ناورین به مان سره سی وسلام
موږ کوشان په اجیګا کندو کې معاشره دي د سکورا د ازادي راډیو پیغام سپتون کې ماشین ته زموږ دا احوال ده چې ازرګانو د موږ کوشان اجیګا په کندو کې معاشره دي باید دولت زر تزر غا موخري وسلام
موږ د ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې موږ سره ډیر غټ ځلم کیږي موږ مخکې روز موږ ارسره د بازار تذکر بند کړیږي او قربانې د وړو قربانې پارسل باندې دغه یې سر کادار وایي په دې سر سر کادار وایي دا سربند پوسټه واره څو سردا په نامه درشتات خوري او طالبان سره لاس طالبان ته میمات شي او کتر موږ یمای ملکان موږ نه اعلان موږ کس کروندا ټول راوت نو دا موږ کس کرنج شي دي او دې راوت کوم دا پیغام ځاړي او فالا چې کوله ستې د ځان کې فجر کوم دلته ستې نس جوړوي افغانستان درخن جوړي
موږ خرموز باندې د ولایت څخه صدرې باندې مزګر په آزاد موږ ولسی خلک جنگ او حکومت او طالبانو دوی پر موږ د لاري باندې د سیاست سوال کوي موږ د روزګان ولایت نه خبره کوم سلام علیکم
د پکتیا ولایت د اریوب زده ولسی انور صدیقی پیغام سبتم او د مخابرات وزارت نموده وختنه دی چې او تقریبا شپږ ورځې کېږي د پکتیا ولایت مربوطه په مختلفو ولسوالیو کې تریوب زده ولسوالي احمد خیلو زده ولسوالي لږ منګال ولسوالي سمکنۍ ولسوالي ډنډه پټو ولسوالي دیاري په شبکې انتن کته شوې ده او خلک د ډېرې ستونزو سره مخامخ دي او کچېری د مو غاغوري وزارت وزارت مخابرات کې ده دغه یا د دې ستونزې جدي غم خوري
السلام علیکم زه اجمن د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ نه دا پیغام پریږدم چې ما پیغام دی محترم والی صاحب د کونړ ولایت والی صاحب همدارنګه د معدنونو محترم وزیر صاحب ته ورسیږي د خاص کونړ په ولسوالۍ کې یو څو نفر چې د مهدی پولیسو یعنی د اربکیان سره لاس یو کړی دی او د خاص کونړ په ولسوالۍ کې د کوم د قیمتي ډبرو معدنونو چې دی هغه غلا کوي او په قاچاقي توګه د مهدی پولیسو په ګاډو کې جلال آباد ته انتقالوي او هلته بیا کیلو په شپاره زر افغانۍ باندې خرڅوي نو زما د محترم والي صاحب او د معدنونو د وزیر صاحب څخه دا هیله ده چې د خاص کونړ د معدنونو ته جدي توجه وکړي تر څو د دې غلا او د قاچاق مخه ونیول شي وسلام
السلام علیکم حیدر شایم دا کندهار نه کلامی شکلی چې دا شاو د کوټ په ورسوالۍ ته د مټران نه پرې لارې باندې کوي د حکومت سم دا پاتې چې د مټران علاقې دا سم مشکلې ګر خلک دروځي راځي چې د لوی او سینی سره مخ کې مټران او وفار ته نه پرې ځي
بله السلام علیکم زه عمران پټان ارمنی مندې کونړ ولایت سیدونکې زما د ټول افغانانو د هیله او توقع ده چې د مبارک میاشت کې یعنی په رمضان کې د جګړو څخه لاس واخلي او د خدای لپاره د دواړو خواو یعنی د دولتي او د همدغه رنګ د وسلوالي طالبان څخه هم دا هیله کوم چې د روژې د میاشت په خاطر باندې د جنگ جګړو څخه لاس واخلي تر څو مسلمانان وکولای شي چې په آرام فضا کې د خدای عبادت وکړي
السلام علیکم انور صدیقی خبرې کوم د پکتیا ولایت اریوب زده ولسوالۍ نه تاسو کلیپون په کارخیم پیغام دا ده چې د پکتیا اکثره ځنګلونه خصوصا مو په اریوب زده کې ډېر طبیعي ځنګلونه لرو چې منطقې ته طبیعي ښکلا وربخلې ده دا رحمانه توګه کته کیږي یا پرې کیږي او د دولت ته مو غوښتنه دا دی د خصوصا زراعت وزارت نه چې د دې لپاره محافظین ویل کیږي او د لپاره معاش شي چې تر څو محافظین وګرځي د ځنګلونه د پرې کولو او د کته کولو. سلام
محترم وروره، ستاسو پیغام مو د خبر کړ. هله د چی مسول مقامات اوریدلې وی او د ځنګلونو د غیر قانوني پرې کولو د مخنیوي لپاره جدي اقدام وسی، ځکه دا زموږ د هیواد یو لوی سرمایه ده. او د غسی د نورو دوستانو د ستونزو د هواري په هله د خبرونه پای تر سوم د نورو ټلیفوني اړیکو په هله مهم تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسا.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.